آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې واره
ولسمشر غنی په پاریس کې د نواز شریف سره ګوري ترکیه د روسي پیلوټ مړی روسیې ته استولې دي او افغانستان د عمان په کرکټ کې لوبه ګټلې ده
درنو ریدونکو په دې خبرونه کې پر پټونو علاوه د آشنایانو غک پروګرام لرو کول شي روسه خبرونه ته ټلیفون وکړي اوس زه زیبا خانم او روخان نورزی د دې ساعت خبرونه وایو
د افغانستان د حکومت سرچینې وایي چې ولسمشر غنی به په پاریس کې د نواز شریف سره وګوري تمه ده چې ولسمشر غنی به سبا ته فرانسې ته ولاړ سي او هلته به د اقلیم د بدلون سره د مبارزې په اړه په غونډه کې برخه واخلي د ولسمشر غنی سیاسي سلاکار محمد اکرم خپلواک ازادي راډیو ته ویلي دي چې ولسمشر به په پاریس کې له پاکستاني او برتانوي چارواکو سره په درې اړخیزه او د پاکستان له عالي رتبه مقاماتو سره په دوه اړخیزه غونډه کې برخه واخلي تر دې مخکې ولسمشر غنی په دې غونډه کې د ګډون نه ډډه کړې وه ولسمشر غنی وبخښي ښاغلي خپلواک ویلي دي چې د پښتنو د سیاستوالو د غوښتنې په اساس ولسمشر دا منلې ده چې د پاکستاني چارواکو سره وګوري دا سیاستوال څو ورځې مخکې د پاکستان د سر اعظم نواز شریف په غوښتنه افغان ولسمشر ته په جرګې ورغلی وو په پام کې ده چې سبا ته به د فرانسې په پایتخت پاریس کې د ملګرو ملتونو لخوا د اقلیم د بدلونونو په اړه کنفرانس جوړ سي په کنفرانس کې به د نړۍ د 193 هیوادونو مشران او استازي برخه واخلي
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري د اداري فساد خلاف د مبارزې عالی ادارې د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله د شتمنیو لیست خپور کړی دی د شتمنیو د لیست په اساس جمهور رئیس غنی او میرمنې 340 میلیونه افغانۍ چې شاوخوا 3.5 میلیونه ډالر کې شتمنی لري اجرایوي رئیس عبدالله بیا 10 میلیونه افغانۍ چې 135 زره ډالر کې شتمنی لري د اداري فساد په ضد د مبارزې عالی ادارې ویلي دي چې په دې ونه کې به د دولتي لوړ رتبه چارواکو د شتمنیو د لیست د خپرولو لړۍ ته دوام ورکړي د لوړ رتبه چارواکو د شتمنیو لیست د انیس په دولتي ورسپانه کې خريږي
په کابل کې د مدني ټولنې فعالانو لاریون کړی دی او په دغه شار کې د لارو کوڅو د کثافاتو د راټولولو د حشر لارې په پاریس کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون سره د مبارزې د غونډې څخه وغوښتل چې د نړۍ چاپیریال ساتنې ته دی پام وکړي د لاریون په جریان کې د مدني ټولنې غړو وویل چې د نړۍ چاپیریال زیات زیان لیدلی دی د مځکې تودوخه لوړه سوې ده او بارانونه کم سوي دي دوی د نړۍ له مشرانو څخه چې سبا په پاریس کې راغونډیږي غوښتنه وکړه چې چاپیریال دې وساتي او د کاربن د ګازو د تولید کچه دې راکمه کړي
د افغانستان حکومت د 15 هیوادونو د پاره نوي سفیران ټاکلي دي په دغه نو سفیرانو کې د مالیه په خوانی وزیر حضرت عمر زاخلوال په پاکستان کې محمد عمر سمت په بلجیم کې سید مصدق خلیلی د چک په جمهوریت کې د ولسی جرګې غړي شکریا بارکزای په ناروې کې او میرویس ناب په ترکمنستان کې د افغانستان د سفیرانو په حیث ټاکل شوی دی د افغانستان د بارنیو چارو وزارت هم د غرض ویلی دی چې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر حمد الله محبه د کولمبیا دومینیکا ارجنټین او مکسیکو لپاره د افغانستان د غیر مقیم سفیر په توګه کار وکړي د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
د نړۍ خبرونو ته د مورکو د سوریه په شمال کې د روسیې د الوتکو په بمباری کې لښته لږه اتلس کسان وژل سوي دي او څلوېښت نور ټپیان سوي دي بمباری په مارکیټ کې سوي ده په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څارنې موسسه وایي چې برید د سوریې د ادلیب د ولایت د اریحا په ښارګوټي کې سوي دی دا ښارګوټي د ترکیې د سرحد نه 40 کیلومتره لیرې پروت دی دغه سیمه د افراطي ډلو لخوا کنټرولېږي په دغه ډلو کې د القاعده سره تړلې د النصري ډله هم شامله ده خو د سوریه فعالان وایي چې په دغه سیمه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش فعالیت نه کوي. روسیه په سوریه کې هوایي بریدونه د سپتمبر په میاشت کې پیل کړي دي. امریکا او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف نور هیوادونه په روسیه باندې انتقاد کوي چې اسلامي دولت د ډلې په وسلواله باندې بریدونه نه کوي، بلکې د سوریه د حکومت په نور مخالفینو باندې بریدونه کوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ترکیه مقامات او د هغه روسی پیلوټ مړی روسیې ته لګل دي چې د روسی الوتکه د رالوېدو په پیښه کې وشل شوی و. ترکیه تیره هفته د روسیې یو الوتکه د سوریې سرحد ته نږدې رانسکور کړه. په الوتکه کې یو پیلوټ ووژل شو او بل پیلوټ د سوریې د حکومت د مخالفو وسلوالو لخوا ووژل شو. بل پلو ته روسیې په ترکیه باندې بندیز لګولې ده. تفصیل د حسیب لکوزې نووري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د شنبې په ورځ فرمان صادر کړ یو پکښې پر روسیې باندې بندیزونه وضع کړل. په دې بندیزونو کې پر ترکیې وارداتو باندې بندیز او د هغو ترکانو د قراردادونو پر تمدید باندې بندیز شامل دي چې اوسمهال پر روسیې کې قراردادونه لري. د چارو کارپوهان وایي چې دا بندیزونه به لنډمهاله وي. د کادر هس پانتون د نړیوال اړیکو پروفیسر احمد قسیم هنداسی وایي
میوچوال انټرډیپندنسیز رن سو دیپ سو
د دوه هیوادونو ترمنځ د ترفاعات یې ډیر ژور دي. نو بنا زه فکر نه کوم چې دا بندیزونه به په اوږد مهال کې ادامه پیدا کړي. زما تمه دا ده چې کله سیاسي نمرې واخیستل شوي نو دا بندیزونه به قرار قرار ایسته شي.
د یادونه ورده چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان پښیمانی څرګنده کړه چې هیواد یې د روسیې جټل وتکه وویشتله. لوموړی وایي چې هیواد یې پر رښتینی ډول خفه دی چې دا پیښه رامنځته شوه. وایي چې کاش دا کار نه وای سوی. خو داسې معلومیږي چې د ترکیې لخوا د بخښنې د نه غوښتلو له امله روسیا په غوسه سوې ده. په عین حال کې ترکیه د روسي پیلوټ مړی روسیې ته تسلیم کړی دی. حسیب الکوزی، امریکا ژغ، واشنگټن.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د جرمنی یو لوړتبه چارواکي ورسپانې ته نن ویلي دی چې کېدای شي چې جرمنی د روان کال تر پای پورې 1200 اسکر منځني ختیځ ته واستوي. د غسکر به د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ځواکونو سره د الوتکو او کښتیو په برخه کې مرسته وکړي. د جرمنی سره اعظم انګیلا مرکل د فرانسې د ولسمشر فرانسوا هولند سره په خپل وروستي ملاقات کې ویلي وو چې د اسلامي دولت د ډلې خلاف جګړې کې به نور ډېر څه هم وکړي. د اسکرو د ایستلو پلان اوس د جرمنی د پارلمان لخوا باید تصویب سي. په دغه پلان کې دا نه دي شامل چې جرمنی به په مستقیمه توګه په جګړې کې ونډه اخلي.
د ترکیه او اروپایي اتحاد چارواکي به نن وګوري او د مهاجرینو د بحران په حق لمه وغږیږي. تفصیل نو شابه آشنا لولي.
تما د چې اروپایي اتحاد و د ترکیه سره د 3.2 میلیارد ډالر مرسته وکي. په دغه پیسو کې به ترکیه د هغو مهاجرو غمو خوري چې اوس په دغه هیواد کې پراته دي. په ترکیه کې 2.2 میلیونه سوریایان چې د جګړو نه تښتیدلي دي پراته دي. د ترکیه او اروپایي اتحاد د چارواکو په ملاقات کې به په دې هم خبري وشي چې نور څه اضافه تدابیر باید ونیول شي چې اروپایي اتحاد او ترکیه ته د نورو مهاجرینو ورتګ کم شي. ساکال د هغو مهاجرینو زیاتره برخه چې ځانونه یې د اروپایي اتحاد هیوادونو ته رسولي دي د ترکیه نه یونان او یا هم بلغاری ته تللي او بیا د دغو هیوادونو نه د اروپا غربي هیوادونو ته ځانونه رسولي دي. ترکیه او د اروپایي اتحاد چارواکي به د دسمبر په میاشت کې هم سره وګوري او په اروپایي اتحاد کې به د ترکیه د شاملېدو په اړه هم خبري وکړي. نوشابه آشنا، امریکا غاک، واشنگټن.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس نن د مرکزی افریقا جمهوریت ته تللی وو. هغه په دغه هیواد کې د اتحاد ژغ کړی دی او د خلکو نه یې غوښتي دي چې پرېنږدي چې خلافات د دې سبب سي چې دوی سره بیل سي. د کلونو راهیسې کېږي چې د افریقا په مرکزی جمهوریت کې د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ جګړه روانه ده. پاپ فرانسیس چې په بنګوي کې یې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې خبرې کولې وویله چې هیله لري چې راتلونکي انتخابات په دغه ملک ته اجازه ورکړي چې په آرامۍ سره د خپل تاریخ یو نوی باب پرانیسي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې 3 کاله کېږي چې جګړه روانه ده. جګړه هغه مهال پیل شوه چې یوې هغې ډلې چې زیاتره غړي مسلمانان دي د دغه هیواد ولسمشر فرانسوا بوزیزی د 2013 کال د مارچ په میاشت کې لیرې کړ. د دغه هغې ډلې لخوا چې د سیلیکا په نامه یادیږي وژنې د دې سبب شول چې د عیسویانو ملیشي جوړې سي. او افغانستان د کرکټ د شلو اورونو په یوې نړیوالې سیالۍ کې عمان ته په 28 منډو ماته ورکړې ده. افغانستان او عمان په روان 2015 کال کې په دا ډول لوبې 3 واره کړې دي. په دې 3 واره لوبې کې افغانستان 1 واره، 2 واره او عمان 1 واره لوبه ګټلې ده. د متحده عربو اماراتو د ابوظبي په ښار کې د نننۍ لوبي پچه عمان وګټ.